سلامونه په افغانستان کې لږ مرمه مخکې لاس بجې شوې ز سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړه کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاین کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابله بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینهوالو ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کانفرنس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړې چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبې کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 355 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 5مه په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19مه ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اورمند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبې دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. د هغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته له هغه غوره شو چې د اګست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید له دې نیټې وروسته په 9 ورځو کې ترسره شوي وای. خو کمیسیون وویل د وروستۍ سرشمېرنې وروسته زیات وخت ته اړتیا وه چې د رایه ورکولو اوزی وټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شي د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وایي افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید او طالبان وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکاره بیلګه بولی او وایي د ستنیدونکو کورنۍ نجونې هم له تعلیم او تحصیل محرومیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کې هم ویلي چې له پاکستانه دراستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او ښوونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابره کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي. آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو تر څنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به له میرمن ډیوی امرخیل نه پیل کو. ډیوه امرخیل چې دا ژورنالیست هم ده، د ښځو د حقونو فعال هم ده، کله چې ژورنالیست وي نو له خلکو سره له ولس سره یې تماس ډیر وي، نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایسلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمېر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته، او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وي، یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېره فیصده انجونې به وی چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بیرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هیواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هیواد کې د انجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوه د زده کړې حق، د کار حق، یا هر نوه فعالیت که زه ووایم پر باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و، هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بیرته بیا افغانستان ته روان وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې د خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول سي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
و ډیره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځي چې د اوګی امیل د سر خبرې هم واورو. اوګی امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېده، او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو د ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي، یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونې د پاره چې هلته تللي وو او یو هغه ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات یې نه درلودل، دا خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړ، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بلاخره هلته هم چې نوی ځي څونه سختیګانې به یې ګاللې، تر څو چې دوی ځای په ځای شوي لا دوی د مکتب هغه دروازې او صنف دوی ته یې بلتیا پیدا کړو. بیا زړه کې یو امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې موږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان دپاره به بلاخره هدفونه ټاکو، موږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو. دا او هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه ممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هر ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده. هغه یو جهان فکرونه کوي، خپل راتلونکي دپاره خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي. او دا لارې، دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلې، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي ځکه د هر څه له لاسه ورکړه، هلته لاړه، دلته هم خو حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري، چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دنسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي. بیا دوی خو هېڅ نه دي، وزګارتیا تر څه حده پورې ده. او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونو باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت چې دوی په دې افغانانو وکړه او دا یې عملي کړه، ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي. ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، جنکۍ دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهیږو هغه کوم ویډیوګانې چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنی که زړه تیږه هم وي دغسې حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ او تاسو پوهېږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي، له مخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپالي تیره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. ځکه کشمیر هم 1.2 میلیونه یا 1,00,000 کسان په خولې یادې کې، فکر کوم دی ولوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عامل، راځي چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېمو هیوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللې. اما میرمن ستانکزۍ فکر کوي هغه کسان چې درېمو وادونو ته د تاک پنیت للی، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداري ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوی وي.
سلامونه مې ومنه تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د تاسو امکارانو ته او د تاسو د رادیو د لارې ټول ازړي دلی بدبخت افغانان ته هم چې چیرته مش پراتی دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی، په دې باندې ټوله دنیا پیږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دوی نشي کولی چې ما وباسي، او په خو مې دلتا ویزا مشته وو، ویزا مې درلودله، دوی نشي کولای چې د ما ویزا سلب کړي، ځکه چې زه ویزا یو کال لرم او د امریکای سفارت د خوانه ماته ورخونه راکول شي. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي یو مې د پاره چې اوزي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پیږي چې د تعلیم او تحصیل زمينه نه ده، دوی حق نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو د پاره بچوي د پاره د ترغره دي چې هم تحصیل وکي هم یو لار ورته پیدا شي چې وزي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولې دي چې یونیسیار هم اسه بیغور د یو ورقه ورته ورکړي، دا ورقه پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي، خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې منګو تاسو باید اونې شاو ورته، ځکه همدغه افغانان چې د اوس کړي باري دي، همدغه سلوي کال مخکې دوی راغله دلته، دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی. هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله دوی داسې ونه کړله چې دیونه وایي چې پردي کار تر نیمو شپو ده، پاکستان دی د افغانستان دښمن، په دې باندې ټوله دنیا پوهیږي. او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پی وژني، خصوصا بی دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لږې نه وي، که بیکاری نه وي، که تحصیلي نه وي، کبي وطنۍ نه وي، دا خلک وژني. یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورنډ کرخه ده، چې هغې باندې افغانان شوي قرباني.
بله، او مېرمن سانګزی فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللوي د هغوی پستوني په خای خودل دي، ځکه هغوی ته بعد حق ورکول سي چې کوو غواړي پاکستان کې پاتې شي، ممکن ویزه هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري، هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا زورول شوی، نیول شوی، حتی افغانستان ته راستانه شوی دي.
د شه خدای ته ټول افغانان، ما یو صدمه کې تاسو ته ویل چې افغانان اکثریت دی دغه طالبان نه بعد خپل دی لورګانو د تحصیل د پاره راغلي، انسیار کې ځانو ته کیسونه اچولې دي او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي. اما متاسفانه اوس ویستل کیږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په د باندې پوهېده، دا طالبان، دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل، د دوی پلار کور وزانونه واچوه، ټول افغانان در په در کې دلته راوس. اوس هغه ماشومان چې پیدا شوی وو، هغه پلارونه شوی دي، هغه نیکونه شوی دي، څلوي کاله عمر بيخي ډېر دی، د هغه بچی چې ماسلین دي، دا خو اوس خو راغلی، اوس خو بلار شي چې دوه کال کیږي. او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغه بچی وو، کړوسی وو، نواسه ټول دلته پیدا شوی او هغه ورکی ماسلین ته پاکستانیان ته او ژاړي وزي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو تر به کاله، دوی دلته پیدا شو، دې کې موږ څوک ګرام بولې، څوک اوس خو زه وایم چې ولا فلانکي وشو، بسمدانکي وشو، هیڅ فائدہ نه لري. خو باید چې ملل متحد په دې باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه تر اغلی دی دنیا کې حقوق بشر چلیږي، دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې وېسل کیږي؟ دا هم ځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله، او مېرمن سانګزی مننه. موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته کوم د جرم مکی کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي، اما دوی په خپل پیسو، په خپل زیار، په خپل زحمت، یو بنده چې لاس کړي یو وطن کې تیر کی، هغه طبيعت ته غزای اخلي، دا خو څلوي کاله به څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي، طبيعت ورته ورني کې کورونه ورته ډان کی، او افغان مېشت حکومت ورته په جړه جړه ګوري ورته وای چې د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما ماجرینه وساتل.
بله هم دغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازم ده داسې قوي غبرګون ونه خود فقط د طالبان د پاکستان د پریکړه وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړه غندلې غیر عادلانه بللې ده، او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پرې کوو، بس په دې له چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي، ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ سوی خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي، شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورزو راځي لږ زره په امکاناتو تام شو. میرمن امرخیل تاسو دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاری، امکانات درته معلوم دي، دا هم راته معلومه ده چې 1.2 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري په لنډ وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې له مخکې دغسې یو طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونو کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو اف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی، تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغسې یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دي پیلېږي. څه فکر کوئ په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو په لیږد رالیږد کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوئ اساسي ستونزې، اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوئ دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیا و رسیدګي وشي؟
په لومړي کې خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه افغانستان نه کډواله شوې یم، اوسلته اسلام آباد کې اوسېږم، نو هغلته چې زه وم هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه، یعنی هغلته د هر څه زمینه وه، خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دوی په واک کې وه، یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې، خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي، یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لاره باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده، نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي، خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغه تا خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، امدار از لکه تاسو چې ویل دبليو پی دا یونیسیار دا هغه تا کار کوي، خو نو که دوی ټول سره لاس ورک یا واقعا سره یو شي واقعا نزلنه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو څه فیصدي به وکولای شي چې هغه لومړنۍ خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي، خو وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي، لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته، خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده، نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، له لرګو نه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي، نو وروسته به وکولی شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل دا چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی، موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغه کډوالو ته ورکول سي، په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول سي، نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوسمهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دو کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوسمهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتل، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینه ورنه واخیستل، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدل چې له پاکستان څخه له یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارې چې دي، دوی د کوم موټر چې دي، هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدل، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډه انتقالولې. نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی، او لازمه ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي، ولې دا اوس افغان ولس ته، دا اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بېوسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده، ضرور ده دوی لپاره، دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. دی وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه ده، وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه ګاونډی هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی، او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم که د غوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټی راباد وي، خپل مسؤلیت ادا کړي، راځي چې د دې غږ واورو او سبب یې تبصره پیو.
زه کاملہ یم له جنوبی پښتونخوا کوټنه، د دې ماجور په اکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم بنای ورته جوړ کړی دی، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنا درته برابر کړي، سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ول رحم نه پر کوي، تاسو دا خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دیو ته سنتیا برابر کړي، دا او د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمي سره کار واخی، او په دې تمه چې زما आवाज به چرواک ورسیږي. الله پامان
د دې اوریدونکو غاګم واقع د روس سبب مېرمنه مرخیل، تاسو هم تبصره په کې زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. مېرمن اوګي عمل، د اوریدونکو تاسو غاګ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا دته په غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي، زیاتای بکی، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړي چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته، دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصي وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلک کډوالۍ ته زړه کې او سخت ورځې وګالي، اما وایي چې اولاد مې تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي، فکر کوي که دغه تګلارې بدل شي د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکان، دا خبره چې دی او کړه، دا مسولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول دوی خو پوهېدل چې اصیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل، نن سبا کې کتلي چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاصې شي، بالاخره دا خلک چې دومره ناري سوري کړي دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي، دغه حقوق بشر چې ناري وهي د حقوق بشر ناري دا ملل متحد د څه لپاره ده، اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده، دا هیڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده. بالاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساس او یو بې حسه انسان هیڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد دی، زور دی، څومره سخت دی، خود دی دې لپاره به تفاوت او کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږ د شریعت د سیواړو واسي واړو مونږ به نن ورته شرایط والا ورکو مونږ په کار کوو دلته کار روان دی پی روان دی نه پیږم کوم ډالې کې روان دی د کوم وزارت په هغه کې روان دی زه معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک ناهیلي کې خلک په هغه رقم لاړ المسؤول هم دی دي زه هم دوی ملامت ګڼم ام دې بلاخره خلک هغه چې حالت په بیا چې دوباره راځي هغه د الفت څه شي دې چې وي د بند دی آزاد کړم په قفس کې دی بندي کړم سیاد ما خو سورنګ زندان لیدلې دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به څه کمی هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پی بلی زه چې خبرې کوم نیشم
کول او په تاسف سره و بس الله پاک دې د افغانانو خصوصا چرن سبا په زور رایسل کې د غستونزو ته حل لارې پیدا کی او الله پاک دې خپل رحم پیو کی رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او تاسو د زړه درد هم زه در کوم ځکه هغه ویډیوګان چې ما کتلې دي او د نارینه وزرنه هم یو څه سخت وي نظر خزو ته زموږ زرونه مثلا ورته چوي اما یو څوک خزینه احساس لري خزینه عاطف لري د غیر اختیار هم چې زرونه ډکیږي بس په دې لچه د غستونز سره هوار شي بل اخر خپل وطن کې د عزت ژوند پایل کی میرمن ستانګزی تاسو مخ کې ویلې چې بل اخر پردای کټ مهرباني تاسو خبرې اورو اوګي امل
که ماشوم چې څنګه کله زم صرف مصدر ویلی او بل هر ترانسفر کوي پلار فکر کو چې د دې دریض به بدل شي یو تر هم په دې په ځړ کې هغه شي او د دې دغه سیاست دا هغه شي موږ په دې خیر د وسخ ظلم زور کوي اخري ورځ کې چې دې کړه بارو او خپل ریکشا او هر څه خاص کو خزم چې افغانستان نه ولیدل عمل تر افغان او عمل ته پیدا شي او د دې هیڅ څو نه دلوده بل اخر هغه ماشي وی پلار وی ملګری می څنګه کیږي او زه مکتب د څنګه کوم ما مکتب په درس پات کیږي دلته او ته ما چی جوړې نو څنګه د ساسره باور کوم او جوړلې ټول رګ رګ وجود می دي خپل ارزار چې دا څنګه ساسره حالت نو په خاطر پنتریږي او د څه زه وګوره د خو یو خواته څه حال دي دا خلک څومره ظلم کوي هغه خو کې بیگانه دي که ظلم کوي خو کوي دوی ولی شرایط نه برابرې زه مطمئن یم دلته خلک دولګي نمري دلته سلویخ میلیونه خلک باور وکړي چې د ورځې د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ بدلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې موږ مرو دا تر هغه چې یو بم ورلېږي ټول منځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګي عمل میرمن ملالې ستانګزی تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ ترنی مش پود دغه کډوال باید ستانه شي زکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمينه مسایل او وطن کې وضعیت هم خو یو څه اقتصادي پلوه مالی پلوه او بودیجه هم ډېر ویزکه بهرنۍ موسسو ډېر مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کمی شوې د طالبانو د حکومت لرا تاک سره اما انتقاد دا دی چې دغه دیوی میاشتې مهلت یا د 28 ورځې مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه وو د غرض له زماني پلوه هم مناسب نه وو اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګان تاسو ګورئ چې دوی ځي اول د اغدنیولو طریقې چې کومه یو ده هغه کې زور زیاتای کیږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړی هغه کې چې ساتل کیږي دوی خو کڅه هم وای چالتا سانتیاو شته ورته ما سانتیاو به مثلا د 140 سالو نفر ته وي ما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظر کسانو خبره ده فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت د غبرخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه ک یو اشاره و میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کیږي هداقل مهلت باید یو کال وي یا هداقل څو میاشتې وي باید ما دوی فقط یو میاشت مهلت ورک یو میاشت نه وته وي سورزي اثر لنن نه اثر د دوبر له دوه نه نیولم پیل کړی دی ستنول هم پیل کړی
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپل کې مې چې وژني پردونه سګیلا ده وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلي افغانانو ته دا زمينه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستنه شي
د دوی د پارګوري د جمهوریت وخت هم چې وو یا د کارزي صاحب وخت وو د شل کال مخکې دوی په عیش او نشاط کې تیر کړل. اوس موږ نشو کولای چې اواز طالبان ملامت کړو. کله دوی یو دولتي سکولونه جوړ کړ، کله په کلي کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل و نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې وشتل کېده، نه وشتل کېده خو وشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو یوازې په مکتبو باندې منګه فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو دپاره اوس تیر شوي یادونه څه کوو چې راژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وایي. اوس طالبان باید د پاکستان حکومت سره کینه، ځکه چې دوی هم نیمای پاکستانی دي. زه یې پیژنم، د هماغه دولت کې چې دوی کار کوي، دوی شناختکار د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه یې درته نه اخلم، د ماغج غږ دی واوري، ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی، خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمع دی، واوره راځي، خلک دی ولګین او لګین امړشی وی دی. پرون دوه دانې ماشومان هم په هغه کې امړشی وی، په تورخم کې بیچارهګان دی اخنې دی وزن نه پیګم لاس رجال ته پات شي. نو د لاره هم ډیر بیره بار دی، هوا هم ډیره سړه ده. او په یو د امرخیل صاحب خبره چې په یو کې دی، په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي. هوا سړه ده، لرګي په کار دی، زغال په کار دی، برق په کار ده. د کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کول نشي. څنګه آماده کولای شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ سه. خلک باسي دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده، خلک وزي دلته، خو دوی خپله کاروبارونه دي. باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي، زمینه دې ځای ورته. د امرخیل صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم. او تاسو قرار لاست ځینې ناسي سي راشي دلته، خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه. راشي ورته وایي چې پلار دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې موږ وینو چې اوس مې بچی په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاسه نیول کیږي، او بس یو په ښځې په زندانو کې لنګې شوري. بیا د بی ما بچی پیدا شو، دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړ؟
مننه میرمن استانیزی، راځي لږ زره په اوسنیو امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو. کور موادان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده، نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصولانو او خزینه زکوونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو، سره راټولو به خپل خبرې.
سلامونه دادا د رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، په دې هیله چې ټول ورو جوړ اوسئ. ښکلا شیرزاد یم، کابل ولایت نه. دته دې باره کې خبره وکم دا چې اوس نجونې د تعلیم کچه، یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بندې. همغه شپږم سیمپ پورې چې د مطلبونه خلاص دي نو ټول بندې. نو و چې پاکستان نه کوم ماجی راځي، او هغلته چې کوم نجونې د زده کړو لپاره تللي وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللي وي. زه فقط د یو محصلې د ژوند کیسه درسره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، د طب محصله وه. نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله، دې چې ویزه واخیستله. بیا وروسته دې په دې یو اتمنو پښتنو ټولنې کې خدا نشته چې ځان ته دې وجه نه لاړ شي. نو دې د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېره په مشکل سره واخیستله. هغه چې یعنی دومره پس سخت باندې ځنه وځي واخستل بیا لاړل ته د سي یو امید لرلو چې زه به هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکم خپل زده کړو وکم نو هم داسې مایو سبب تر استنې دي ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو ته بن چاغې سره خپل کورنۍ ونه غي ته اجازه نشته دا به مونږ سي یو نو امید به ته به سرنوشت به خپل هوا ته راځي او کاش چې دلته د زده کړو زمينه برابر وي او دوی خپل زده کړو ته پر خوده شوی ولې به نورو هوادونو تر کېدل چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات او ان په خپل هواد کې مونږ د زده کړې لپاره پنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ ارکی و چې نور هوادونو ته لاړ شو ولې اغل ته مونږ څوک نه پرېږدي نو دا زمونږ د حکومت نه وختنه ده چې زمونږ انجینې د نور در په در نه ګرځوي د زده کړو اجازه دی ورکی او ډېرې کورنۍ دي د زده کړو لپاره تللي پاکستان ته زه په دې شاهد یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وي د مکتب د دورې بیا پوهنتون نه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو لپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي دوی په زړه کې دا امید لرلو هر ځای هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنې د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومه پورې دا ژوند همداسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي
خا دا ازادي راډیو اوریدونکو چې له کابل پیغام پریخي وو نور بس د خبرونه هم د پای شی بوت نګدې شوی راځي لږ زره بحث سره خپل راټول کو میرمن دیوی امرخیل هر درد هر رنز سړی ته یو درس ورکوي کله ناکله چې په انسان باندې سختی راشي هله مغه سختی نه یو درس اخلي وو سم په افغانستان باندې تقریبا بشری ناورین وو او بل ناورین په سر راځي هغه د چي ولسلکه کسان په زور راستنول کیږي افغانستان ته په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري حتی د سرپناه لپاره خیمه هم ممکن ورته ونه رسیږي ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولسلکه کسان مثلا 15 کورنۍ جوړې نو 15 خیمه هغه هم په داس خیمه چې مثلا د ژمي د تودوال امکانات لري د هیڅ امکان نه لري ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته غاز نشته او د خیمه دننه په لرګي باندې هم ځانته وديږي ځکه د امکانات پکې نه وي طالبانو ته څه درس ورکړي دغه وضعیت او طالبان باید څه وکړي د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بل اخره داسې چارې به تر سره کوي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته ستونزې هم دي ستانه شي او یو هیله به ورکول کېږي چې بل اخره کوس نه کال ته بل کال ته به ژوند نارمل کېږي زده کړې به دوام ورکوي خزه بخپل کار ته دوام ورکوي او هر څوک په آزاد توګه وکول شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت وسی
ګورې مخکې له لینا چې زه راشم په دې باندې خبره وکم یو خبره یادونه کوم د هر چا خپل نظر دی خو زه داسې فکر کوم زه په دې نظر باندې یا په دې ان باندې مې چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه خود نو ممکن زه داسې فکر کوم چې دا شی زما دا فکر غلط وسیږي خو زما په زړه کې هم دا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره د غلړې پیل شوی وسیږي او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوال لپاره ورک په دې کې خو د پاکستان دا ګډه و چې دلته افغان کډوالو ډیر سرمایه‌ګزاریانې کړې وي ډیر کارونه یو یعنی تجارتونه کول کورونه یا خستی و دوی په دې باندې پیدل چې دا افغان کډوال خو په یو میاشت کې نس کولای دا ټول هر څه ختم کی نو دا معلومدار خبره ده چې دا به مونږ ته پاتې کیږي دا خبره او بل خبره ده چې په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یو نه و ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه و چې افغانستان نه ډیر خلک راووتل ډیر خلک کډوال سول نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام افغانستان ته خوخته وسیږي او کېدای شي چې ریوال مرستیا بشری مرستیا او څه مشتوی وسی افغانستان ته نو ممکن چې دا بل دوی سره دوی یو ځای مشوره و چې د غلړی پایل شوله خدا چې اوس بشری ناورین رامنځته شوی ده او چې دا حالت رامنځته شوی ده نو کدی همدا غواړیم چې بیرته د کډوال راسي چې د بهرانیانو پام راووړي یا بیرته هغه مرستیا افغانستان ته لکه په خاطر تیر باندې راول لګول سي نو په لومړی کې اوس دوی په دې باندې مسول دي دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی سلسله او خپل نستوري را بډوخي او افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغه سره جدي دي حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کی ته وی غواړي نو کوي غواړي حتمان کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان ستان کې را پیښ شوی دا علت هم دغه مشران دی علت هم دغه کسان دی چې د انجونو پر مخ باندې د پهنتونونو او د مکتبونو دروازې بند کړلې د مرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بند کړلې کچې دا نوې بندې شوي نو زه په دې مطمئنه یم اول زه خپل پاکستان ته کډواله کیدلم زه مجبور وم زه ما خويند په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوم زه ما خور په پهنتون کې محصله و هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې د وطن کې پالیت وکم یا د کار وکم نو زه مجبور شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه لپاره هغه ته ورکول کیږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس هم چې دوی ویلي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمينه برابروي ولې دا نجونو یا مېرمنې هغه ته انسان نه ده نو دوی باید انجنونو ته هم فکر وکړي او دی په مخ د کار کول او د خوندۍ دروازې پرانیزي
کور ودان میرمن امر خل سلامت اوسه اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم او څه کول په کار دی مخ کې میرمن امر خل اشاره وکړه چې لاس مات سیغار تلویګي اوس خو د افغان کډوال دی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړي دي طالبان باید څه وکړي په لاندو کې چې وینم دغه په
وخت کې هیڅ نشته او د دې ځړم په چانس په دي د حالت دی راوستي او چې به کم راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څنل لري پلاس کې د کوول لري اوس د تاسو د ولګې نمبري د دې لپاره چې ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کوي چې مالیه کې د پټول باندې ولسمو غټ پورته شو چې وایي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تبا واغې مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتې او مالیه وځکه خبره په دې کې ده چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس د خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو لپاره د دې حالت د مهارول لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وای چې د افغان حکومت او ولس لواسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راودانګي کور ودان ملالی سنګزی استاسو روسي خبري هم اور bale میرمن سنګزی میرمن سنګزی زمو غاغوري
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره نسته او کینی روغه جوړه وکي چې د افغانان په دغه سړه وخت کې ونه واسي یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سړه وخت یې شي یعنی جمعیتی شي دوی ته یو ځایونه ورته برابر کی چې د دوی د پاره د راتک د پاره زمينه باید جوړ شي نو هغه د پاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه منګه غواړو چې منګه حقونه همیشه د پخولاندې شي خصوصا خزینه منګه متضرر خزې دي کده د چاپلار شي چې وای هغه خزې ده کده چا مېړه شي چې وای هغه خزې ده کده چا زوی مر شوی دی یا به تعلیم شوی دی هغه خزې ده کده د چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزې ده هغه بیکاره شوی دی هغه هم خزې نو منګه دې نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکي او چې دغه ساړه وخت کې
او پاکستان خپل پریکړه راوګرځي یا هدا اقل تاسو وای چې اوس نور مهلت هم ورکړي ترڅو د غزمې تیر سي ډیره مننه کوم ودان د خبرونه وخت پای ته رسیدي نور بحث پای ته رسو او ریدونکو د ازادي رادیو د دې اونې نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال دیوي امر خیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالی ستانګزای نه ډیره مننه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 24 201.
مخکلیم